افغانستان.
و را رسیدیم به پایان این ساعت و این برنامه، ولی آغاز یک ساعت و یک برنامه دیگه که اجمل هند پیشکش میکنه. اجمل سلام.
تا امید مرزبان او اوریدونکو ته سلام پوړاندې کول سره د سهار لس بجې شوې. قدرمنو دوستانو، په روان یو ساعت کې د افغانستان او سیمې په اړه په ریپورټونو سربیره ځوان فکر پروګرام هم لرو، خو په سر کې پام وکړئ مهمو خبرونو ته. په کابل کې د امریکا سفیر پرون ومنله چې په افغانستان کې د سولې بهیر تر اوسه عمل نه دی پیل شوی. د کندهار ولایت په پنجوایي ولسوالۍ کې د شپاړس ملکیانو په وژنه د تورن امریکایي مدافع وکیل وایي موکلې په ذهني ناروغۍ اخته دی. او په پاکستان کې د حکومت ضد مظاهرو تنظیمونکي محمد طاهر القادری وایي د خپلو پلویانو د څلور ورځني لاریون د ختمولو په اړه له حکومت سره موافقې ته رسیدلی. بشپړ خبرونه واورې. په کابل کې د امریکا سفیر پرون اعتراف وکړ چې د افغانستان کې د سولې بهیر تر اوسه عملاً پیل شوی نه دی. جیمز کینګم پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل واشنگټن له طالبانو سره په خبرو کې جدي دی، خو د دا ومنله چې خبرې اترې لا پیل شوې نه دي. امریکایي چارواکو تیر کال هڅه وکړه چې له طالبانو سره خبرې پیل کړي، خو طالبانو دا خبرې بندې کړې. ویل چې واشنگټن له ګوانتنامو زندان څخه د پنځو طالب مشرانو د خوشي کولو ژمنه عملي نه کړه. په کابل کې د امریکا سفیر دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې افغان حکومت په دې وروستیو کې د طالبانو سلګونه بندیان را خوشې کړل. وایي کولای شول چې په پاکستان کې بندي شپږویشت طالب مشان هم له بنده خوشې کړي. د امریکا سفیر د افغان حکومت د دې اقداماتو په اړه وویل ګڼ شمېر هغه طالب مشان چې په دې وروستیو کې د افغانستان په غوښتنه د پاکستان له زندانونو څخه را خوشې شوي ترې تم شوي دي. د کندهار ولایت په پنجوایي ولسوالۍ کې د شپاړس ملکي افغانانو په ګڼ وژنه تورن امریکایي سرتیري مدافع وکیل ویلي د موکل رابرټ بیلز د جګړې له وجې په رواني ناروغۍ او ذهني بې نظمۍ اخته شوی. څارنوالان د بیلز لپاره چې څلور دورې د افغانستان او عراق په جګړو کې ګډون کړی د مرګ سزا غواړي. خو د ملکي مدافع وکیل جان هنري براون پرون خبریالانو ته وویل چې موکل په پی ټی ایس ډی یا له جګړې وروسته د رواني ضربې او ژور خپګان له وجې په ذهني ناروغۍ اخته شوی، او زیاته یې کړه چې په عین حال کې د بیلز مغزو ته د روحي ضربې له وجې سخت زیانمه وخته. موظف قاضي پرون مخکې لدی چې بیلز د خپلې رواني ناروغۍ په اړه محکمې ته شواهد وړاندې کړي، د نوموړي د روغتیايي سوابقو د کتنې امر وکړ. پاکستانی پولیسو تیر ورځ دغه مظاهرچیانو د خورول لپاره چې وایي د دولتي ځواکونو په برید کې خپلوان وژل شوي له اوښکې بهوونکي ګاز او هوایي ډزو څخه کار واخیست. د ازادي راډیو د مشال څانګې د رپورټ له مخې د پولیسو او مظاهرچیانو ترمنځ په خوډب کې چې په پیښور کې د والي د کور مخې ته پیښ شو دیارلس کسان ټپیان شوي. په رواني اونۍ کې د باړې په سپای عالم ګودر سیمه کې څوارلس تنه په یو برید کې چې د قربانیانو خپلوان وایي دولتي ځواکونو کړی ووژل شول، خو پوځي سرچینې د امنیتي ځواکونو پر ضد دا نه مني. وایي دا کسان د افراطي وسلوال لخوا وژل شوي. مظاهرچیانو د وژل شوو کسانو تابوتونه هم د والي د کور مخې ته له ځان سره راوړي، خو امنیتي ځواکونو تابوتونه د ښخولو لپاره بیرته کلي ته واستول. بلخوا په پاکستان کې د حکومت ضد مظاهرو تنظیمونکي مولانا محمد طاهر قادری ویلي دي د خپلو پلویانو د څلور ورځني لاریون د ختمولو په اړه له حکومت سره موافقې ته رسیدلی. قادری د اسلام آباد د اوږده لاریون اعلامیه پرون د حکومت له لس کسیز هیئت سره د اووه ساعته خبرو په دوام لاسلیک کړه چې دا سند وروسته بیا صدراعظم راجا پرویز اشرف هم تایید کړ. القادری په اسلام آباد کې د جوړې شوې مظاهرې زرګونو ګډونوالو ته په وینا کې خلکو ته له دې کبله مبارکي وویل او پرونۍ ورځې د پاکستان د خلکو د بریالیتوب ورځ وبلله. د خلکو غوښتل چې لکه څنګه چې په سوله ییز ډول مظاهرې ته راغلي او په هماغه سوله ییز ډول د بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي. د حکومت ضد مظاهرچیانو د دې توافق هرکلی په نڅا او د خوښۍ په چیغو سره وکړ. قدري په دې وروستیو کې له کاناډا څخه خپل هیواد ته ستون شوی، د پاکستان حکومت په فاسد او بې کفایته بولي او د لرې کېدو غوښتنه یې کوي. ایرانی قانون پوه او د بشري حقوقو مدافع نسرین ستوده موقتا له بنده خوشی شوی. میرمن ستوده چې د ایران د ملي امنیت پر ضد د تبلیغاتو په خاطر په شپږ کاله حبس محکومه شوې وه پرون د درې ورځو په مخه له بنده خوشی شوه. چارواکو نه دي ویلي چې ستوده یې ولې خوشی کړي، خو د ایران په عدلي او قضایي نظام کې دا دود دی چې غیر جنایي بندیانو ته کله ناکله او مخصوصا د ملي ورځو په مناسبت رخصتي ورکول کیږي. لا بلې خوا د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې جګپوړي مفتشانو او ایراني چارواکو په تهران کې خپل دوه ورځنۍ خبرې په داسې حال کې پای ته ورسولې چې د پرمختګ هیڅ راز نښې پکې نه لیدل کېږي. ایراني رسنیو پرته له دې چې په دې اړه جزئیات خپاره کړي یوازې دومره ویل چې راتلونکي کتنه به د فبروري د میاشتې په 12 نیټه په تهران کې وشي، خو د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې د بلې کتنې په اړه څه نه دي ویلي. ډیپلوماټانو ویلي دي چې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مفتشان به نن بیرته ویانا ته ستانه شي. د اټومي انرژۍ نړیوالې دایره د ایران د اټومي فعالیتونو په اړه څېړنه کوي څو معلومه کړي چې دا هیواد د اټومي وسلو پروګرام لري او کنه. الجزائری ځواکونو هغه عملیات پای ته رسولي چې د دې هیواد په یو لرې پرته سیمه کې د ګازو په تاسیساتو کې د برمته شوو بهرنیانو د خوشي کولو لپاره یې ترسره کړي وو. په عملیاتو کې د وژل شوو کسانو شمیر څرګند نه دی. د الجزائر د اطلاعاتو وزیر محمد سید مرګ ژوبل تایید کړي خو دقیقه شمیره یې نه ده ښودلې. وسلوال یاغیان ادعا کوي چې 15 برمته او 15 یرغمل نیونکي د پوځ د پرونیو عملیاتو په نتیجه کې وژل شوي. د الجزائر د اطلاعاتو وزیر محمد سید مرګ ژوبل تایید کړي خو دقیقه شمیره یې ونه ښودله. د الجزائر رسنیو رپورټ ورکړی چې ګڼ شمیر بهرنیان د دې عملیاتو په ترڅ کې د وژل شوو کسانو په ډله کې شامل دي. د پوځ لخوا د عملیات د چهارشنبې په ورځ وروسته لاغه وشول چې یاغیانو د پلازمینې الجزائر د جنوب په 800 کیلومتره کې د سهارا دښتې د ان ایمیناس د ګازو په تاسیساتو کې لسګونه بهرنیان برم تکړل. د یرغمل نیونکو غوښتنه دا وه چې فرانسې په مالی کې د افراطي وسلوالو پر ضد خپل پوځي عملیات بند کړي. یو ایرلندی انجینر چې ژوندی ژغورل شوی ویلي دي څلور جیپان چې له برمته شوو کسانو ډک و د ولیدل چې د الجزایري ځواکونو لخوا والوځول شول. متحده ایالاتو پرون وویل چې په روان بحران کې د انساني تلفاتو په خاطر اندېښنه لري. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني پرون وویل چې د تلفاتو شمیر او د قربانیانو هویت نشي تاییدولی.
Right now our priority is determining the status of the Americans involved and gaining a full understanding of what took place.
This is a Jekar Nawai Wasmong lumrito padi jiryan ki da khilo amerikayano da halat malumawala o da pekhshwi jiryan pala pulam pura malumat tarlasa kawal de da yo badlidun ki halat de mogdal jazair la hukumat sa khada de masale pala wazahat qalo. د برتانیا د صدر اعظم ډیوډ کیمرون ویاند ویل چې په الجزائر کې د برمته او د ژغورنې د عملیاتو په اړه برتانیې ته لمخ کې هیڅ راز معلومات نه ورکړل شوی، او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ویل په الجزائر کې د برمته نیونې بحران وښوده چې په ګاونډي مالی کې د فرانسې مداخله د توجیه وړ ده. دا خبرونه دوستانو خبرونه ملاحظه راډیونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ناتو یو جګ پوره مقام وای چې له 2014 میلادي کال وروسته افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو د استلو د احتمال پاړه په افغانستان کې د پوځي ماموریت د پلان جوړونکو نظر نه دی اخیستل شوی. په دې اړه په ریپورت سربیره مولا دی خبر وو چې یو 15 کلن انجلۍ د ډایکونډي ولایت د خوځ د ریاست پر یو تن کارکونکي تور لګولې چې جنسي تیرې کړې. د ولسی جرګې ځینې غړي وایي چې د وزیرانو د استزاب په موضوع کې د دې جرګې یو شمېر وکیلان خپلې ګوندي او شخصي ګټې په پام کې نیسي. دا چې څنګه په دې مسلې همدرته یو رپورټ وړاندې کوو. د افغانستان یو شمېر زندانونو ته د بهرنیو ځواکونو لوري د بندیانو د لیک بهیر درېدلی دی. په عین حال کې د څرخي پله د زندان یو شمېر زندانیانو چې د نه خوړو احتساب یې کړی وایي چې چارواکو ورسره ژمنه کړې چې تر 10 ورځو به یې ستونزې هوارې کړي. دا دواړه مسلې هم څېړو. له موږ سره اوسې د خپرونې په دوهم نمایي کې د ځوانانو لپاره ځانګړی باس ځوان فکر وړاندې کیږي. دا د آزادې راډیو ده. د ناتو یو جګپوړي چارواکي چې د ناتو یو جګپوړي چارواکي ویلي چې له 2014 میلادي کال وروسته له افغانستان نه د ټولو امریکایي سرتیرو د ایستلو د احتمال په اړه په افغانستان کې د پوځي ماموریت د پلان جوړونکو نظر نه دی اخیستل شوی. د ناتو د چارواکي د خپل نوم د نه ښودلو په شرط په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې ښایي ناتو پوځي اډې هم له 2014 کال وروسته په ناڅاپي ډول کمې شي. په دې اړه د رویټرز خبري اژانس رپورټ مهم ټکی احمد تکل وړاندې کوي.
د ناتو یو جګپوړي مقام د پنځشنبه په ورځ وویل له دوی څخه له افغانستانه د ټولو ځواکونو د ایستلو یا صفر انتخاب په اړه هیڅ راز مشوره نه ده غوښتل شوې او دې ته اړتیا هم ونه لیدل شوه. تیرونی د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت مرستیال سلاکار بن رودس د ټولو ځواکونو د ایستلو یا د صفر انتخاب په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل دا هغه احتمال دی چې چارواکي په اړه غور کوي. دا وینا د امریکایي چارواکو له مخکینیو څرګندونو سره چې ویل به زرګونه پوځیان به د افغان ځواکونو د روزنې لپاره په افغانستان کې پاتې شي په څرګند تضاد کې و. رویټر خبري اژانس لیکي د ولسی جرګې ځینو غړو چې د ښاغلي بن څرګندونو ورخته کړي وو ویلي چې که واشنگټن له افغانستان خپل ټول سرتیري وباسي نو ښایي په افغانستان کې یو ځل بیا مصیبت او کورنۍ جګړه پیل شي. امریکایي چارواکي وایي په افغانستان کې د ډیری نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان الن په دې نظر دی چې له 2014 کال وروسته باید د 6500 ترمنځ سرتیري په افغانستان کې پاتې شي څو د تروریزم پر ضد جګړه وکړي او افغان ځواکونه وروزي. خو امریکایي چارواکي دا هم وایي چې سپینې مرۍ په دې وروستیو کې تر دې د لږې شمېرې یعنې د 3900 ترمنځ سرتیرو د پاتې کېدو د پلان جوړولو غوښتنه هم کړې ده. د ناټو جګپړي مقام چې مخکې یادونه وشوه وویل د ده تمه دا وه چې له 2014 کال وروسته د پاتې کېدونکو سرتیرو دقیقه شمېره به په روانو 2-3 میاشتو کې اعلان شي. خو د زیاته کړه چې د چارواکو له قوله ډیر ورکړل شوي ارقام په دقت سره د رسنیو لخوا خپره نه شول. د ناټو د مقام چې نه غوښتل نوم یې یاد شي په بروکسل کې خبریالانو ته په څرګندونو کې زیاته کړه ډیر وخت مشخص ارقام نه بلکې هغه ارقام یادېږي چې په افغانستان کې د نړیوالو د پوځي ماموریت د سرته رسولو لپاره په کار دي. متحد ایالات له خپلو اروپایي متحدانو تمه لري چې په افغانستان کې د ټولو پاتې کېدونکو سرتیرو د شمیر څه باندې دریمه برخه ځواک برابر کړي. د ناټو د مقام زیاته کړه هغه پوځي اډې چې له 2014 کال وروسته به نړیوال ځواکونه خپل عملیات ترې تنظیموي هم ښایي په ناڅاپي ډول راکمی شي، یعنې په راتلونکو څه کم 2 کلونو کې باید 226 اډې وتړل شي. یاد شوی مقام زیاته کړه نړیوال ځواکونه به له 2014 کال وروسته د باګرام له پوځي اډې بهر او د کابل هوایي ډګر ته نږدې فعالیت کوي. دفترونه به په کابل کې او کارکونکي به د افغان ځواکونو په تعلیمي مرکزونو کې وي. د ناټو د دې مقام په وینا له 2014 کال وروسته د نړیوالو ځواکونو شمیرې ته په پام سره پوځي سلاکاران ښایي د افغانستان مهمو زونونو ته واستول شي او یا د روزونکو ګرځنده ډلې استخدام شي چې له یوه زون څخه به بل ته ځي او افغان ځواکونه به روزي. رویټر خبری آژانس د خپل راپور په دوام زیاتوي د حقیقت چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو یا په اصطلاح د سفر انتخاب په اړه د جګپړو پلان جوړونکو نظر نه دی اخیستل شوی. ښایي چې د احتمال ته د اوباما ادارې په ډیر جدیت سره نه دی کتلی. څارونکي وایي د اوباما ادارې ښایي له دې نظریې هغه مهال چې د افغانستان او امریکا مشرانو په واشنگټن کې د امریکایي سرتیرو د مسؤلیت په ګډون د دواړو هیوادونو د اړیکو پر راتلونکي خبرې کولې پر افغان ولسمشر د فشار راوړلو لپاره د یو تاکتیک په توګه کار اخیستی وي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
دا ولسی جرګې ځینې غړي وایي چې د وزیرانو د استضا په موضوع کې د دې جرګې یو شمېر وکیلان ځینې ګوندي او شخصي ګټې په پام کې نیسي. دوی وایي چې د کابینې د 11 تنو وزیرانو د استضا پریکړه هم پر همدې اساس شوې او په دې برخه کې د شته ستونزو له امله هم همدا مسله ده. د ولسی جرګې اداري پلیوي هم تایید کړی چې د دې جرګې د غړو لخوا د استضا په ځینو مواردو کې ستونزې لیدل شوې. نسیم شفق نور تفصیل وړاندې کوي.
د کابینې د 11 وزیرانو د استیزا پریکړه هغه څه ده چې د ولسی جرګې غړي له مخالفتونو سره مخامخ کړي او ډیر شمیر وکیلان په دې برخه کې نیول شوي دریزونه د ګوندي او شخصي ګټو پر اساس بولي. دوی وایي چې د حکومت د کابینې د 11 وزیرانو د استیزا مسلې دوی ته سرخوګي جوړ کړي او حتی یو شمیر وکیلانو د مخالفتونو له امله فزیکی شخړې وکړي او د یو بل پر مخ یې ویني وبهولي. د ولسی جرګې غړي عطا الله جان حبیب ازادي رادیو ته وویل چې د 11 وزیرانو د استیزا پریکړه احساساتي او د شخصي ګټو لمخې و او همدای لدی چې ولسی جرګې اوس لستونزو سره مخامخ کړي.
دا احساسات څخه وسول دا پدې کې شخصي ګټې دي چې څو کس وکیل صاحبان دي تعالی هغه غواړي چې لاندې نامه شخصي ګټه پورته کړي چې ځنې قراردادونه دي د وزیر صاحبان وجه د فشار اورې چې کراکې خوراکي کنه دغه یوه دي دا شل روز کې دغه مشکلات بودې جپاته ده نور مسایل پاته دي اواز د سزام اورې باندې کې چې پکې څونو مشکلات ایجاد کړي دي.
یو شمیر نور وکیلان بیا د وزیرانو د استیزا په مسالې کې د ولسی جرګې د ځینو غړو د شخصي ګټو ترڅنګ ګوندی مسایل هم شامل بولي. د ولسی جرګې غړي فاطمه عزیز هم ورته نظر لري او وایي چې په ولسی جرګې کې د 11 وزیرانو د استیزا پر سرستونزه هم همدا ډول وکیلانو جوړه کړي.
تعداد از وکیل صاحب متاسفانه مسائل حزبی تنظیمی و
یو شمیر وکیلان لبد مرغه گوندی تنظیمی او له وزارتونو سره د پردی تر شا معاملې په پام کې نیسي. تاسو ډاډه اوسئ چې دوی معاملې کوي پر وزیرانو خپل خپلوان ټاکي او حتی امکان لري چې د پیسو مسله هم په منځ کې وي. همدا علت دی چې دوی ناسم دریځ غوره کوي. په دې هکله به د افغانستان خلک، تاریخ او راتلونکي ملي شوراګانې قضاوت وکړي.
ولسی جرګې څه باندې یوه میاشت مخکې پریکړه وکړه چې یولس تنه هغه وزیران د استیضا شي چې په 1490 لمریز کال کې له 50% څخه کمه پراختیایي بودیجه لګولې ده. خو د ولسی جرګې یو شمېر غړي او حکومت ټینګار کوي چې په تیر کال کې 4 تنه وزیران په دې پوسټونو کې نه وو او ولسی جرګه باید هغوی استیضا نه کړي. د مسالې د ولسی جرګې غړي په څو برخو وویشل او دا جرګې له جدي ستونزو او ننګونو سره مخامخ کړه. په دې حقله د ولسی جرګې په تیرو څو عمومي غونډو کې سخت شور وو او حتی د دې جرګې د رئیس عبدالروف ابراهیمي خبرو ته هم وکیلانو غوږ نه نیوه.
اجازه بدید اگر قلمبار میشه مجلس ختم میکنیم گونه نمام گرفته شد جز دایگیری نکنیم چی که بمیتونیم.
د ولسی جرګې اداري پلاوی هم د منی چې په ځینو مواردو کې د دې جرګې غړو د یو شمېر وزیرانو د استیضا په مسالې کې بیړه کړې او له همدې امله نتیجې ته نه رسیږي. د دې جرګې دوهم منشي محمد فرهاد عظیمی په دې اړه په ډیر احتیاط سره ازادي راډیو ته داسې وویل:
هغه پریکړه چې تر اوسه د ولسی جرګې غړو د استیضا په برخه کې کړي ټولو ته معلومه ده چې ځینې نیمګړتیاوې پکې شته. په دې حقله به قضاوت د ولسی جرګې غړو او هغو کسانو ته پرېږدو چې د ملي شورا کارونه څاري. ځینې مسایل شته چې دا پروسه لا ستونزمنه کوي، خو باید ووایم کومې نظریې چې په ټولنه کې حاکمې دي د ملي شورا د غړو ترمنځ هم انعکاس پیدا کوي.
د ولسی جرګې او حکومت ترمنځ تر دې پخوا هم د ځینو مسایلو پر سر ناندری او مخالفتونه رامنځته شوي وو. د دې جرګې غړي دا ځل هم حکومت ملامتوي چې 4 تنه وزیران یې تیرې استیضاحیا غونډې ته وروه نه لیږل. خو په پارلماني چارو کې د دولت د وزیر دفتر ټینګار کوي چې جنرال بسم الله محمدی، مشتبه پتنګ، عبیدالله عبید او حسن عبداللهی تیر کال په دې پوسټونو کې نه وو او د ولسی جرګې لخوا استیضاح کول یې قانوني اړخ نه لري.
یوې 15 کلن انجلۍ د دایکنډي ولایت د ښځو د ریاست پر یو تن نارینه کارکوونکي تور لګولی چې جنسي تیری یې پرې کړی. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال متین د چارواکو له قوله په راپور کې ویلي چې د دایکنډي د ښځو د ریاست 6 تنه تورن کارکوونکي اوسمهال په توقیف کې دي او چارواکي وایي په دې اړه څېړنه کوي. د دې رپورټ لنډیز احمد تکل وړاندې کوي.
د دایکنډي ولایت د ښځو د ریاست 6 کارکوونکي پر یوې 15 کلنې نجلۍ د تجاوز په تور نیول شوي. د 15 کلنې منیژې کیسه دردونکې ده. پر دې یو ځل مخکې د دایکنډي ولایت په سنګ تخت بندر ولسوالۍ کې د 2 کسانو لخوا جنسي تیری شوی و، خو دا د زنا په تور په بند کې اچول شوی وه. منیژه څه وخت مخکې د محکمې له فیصلې سره سم خوشې شوه، خو وروسته له دې چې کورنۍ یې د دې له منلو ډاډه وکړه د ښځو چارو وزارت ته وسپارل شوه څو د امن په کور کې یې ساتنه وکړي. خو د ښځو چارو په ریاست کې د یوې شپې له تېرولو وروسته دا ادعا کوي چې هلته هم پرې جنسي تیری شوی دی. د دایکنډي والي قربان علي روزګاني د منیژې د ادعا په اړه ازادي راډیو ته وویل: جلی د شپې د ښځو په ریاست کې پاتې شوې وه او په سبا یې ادعا وشوه چې داسې یوه پیښه شوې. خو دې ادعا ته په پام سره مشکوک کسان سمدستي ونیول شول. هغوی اوس په توقیف کې دي او دوسیه یې د پولیسو د جنایي جرمونو د څانګې څارنوالۍ او روغتیا ریاست لخوا څېړل کېږي څو ثابته شي چې آیا دا ادعا سمه ده که نه. د منیژې د ادعا په اړه د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د دایکنډي د ولایتي دفتر مشر جواد دادګر وویل: جلی زموږ همکارانو ته په څرګندونو کې د توقیف لاندې 6 تنو یو تن تورن کړی و چې جنسي تیری یې پرې کړی. ضمناً د ولایت د مرکزي روغتون د چارواکو له قوله هم ویل شوي دي چې د دې د وجود پر ځینو برخو د دې عمل نښې لیدل کېږي او ښایي چې دا کار شوی. دادګر وایي د دې ډول پیښو یو علت په دایکنډي کې د امن د کورونو نشتوالی دی. خو د دې ولایت د ښځو چارو د ریاست سرپرسته حبیبه شجاعي دا ادعا یوه جوړه شوې دسیسه بولي:
ما غوښتم چې وطن ما جای نداریم، فقط یک ریاست.
ما وویل چې زه ځای نه لرم، دلته یو ریاست دی، د امن کور نشته، او خپل کور مې هم دلته نه دی چې خپل کور ته یې بوزم. د مسافرۍ په کور کې اوسم او نشم کولی دا نجلۍ له ځان سره بوزم. خو نجلۍ هم سم نجلۍ نه ښکاري. زه د دې ادعا ردوم او فکر کوم چې داسې یوه پیښه نه ده شوې، دا یوه توطیه ده چې جوړه شوې ده. د ښځو د چارو د وزارت معینه مژگان مصطفوي د منیژې ساتنه د دایکنډي ولایت د محبس د ماشومانو د اصلاح او روزنې د څانګې مسؤلیت بولي، نه د دوی د وزارت
مسئولیت اساسی از این مرکز اصلاح داشته.
دا وی د دې کار اساسی مسئولیت د اصلاح د مرکز پر غاړه دی، او دوی باید له پایله د قضیه ټول اړخونه سنجولی وی. خولنی که مرغه د دایکنډي د روختون راپور چې زمونږ لاس ته رسیدلی د دې نجلۍ ادعا ردوي. دا په داسې حال کې ده چې د دایکنډي د ولایتي شورا او مدني ټولنو یو شمیر استازو پرون په یوه مطبوعاتي غونډه کې د دې پیښې په اړه د عدلي او قضایي ادارو لخوا د عادلانه څیړنو غوښتنه وکړه.
ومورېدل چې یوه 15 کلنه نجلۍ چې تازه له زندان نه خوشې شوې وه د ښځو د چارو په ریاست کې نوموړي د یوې شپې د تېرولو وروسته ادعا کړې ده چې یو کارکوونکي پرې جنسي تېری کړی دی. او خو د افغانستان یو شمېر زندانونو ته د بهرنیو ځواکونو له لوري د بندیانو د لېږد بهیر درېدلی. تېره اونۍ ولسمشر حامد کرزي امریکا ته د خپل سفر یوه لاسته راوړنه همدا ګڼله چې امریکایي ځواکونه به زندانیان افغان لوري ته سپاري. امریکا څرنګه خپل نظر بدل کړی؟ په دې اړه په کابل کې د امریکا د سفیر څرګندونې د احمد شیبر په رپورټ کې اورو.
امریکایي پوځیانو افغان زندانونو ته د یو شمېر بندیانو لېږدول ځنډولی دي. په افغانستان کې د امریکا سفیر جیمس کننګم په کابل کې خبریالانو ته وویل کله چې ISAF معلومات ترلاسه کړل چې په کوم مرکز کې ستونزه شته او له بندیانو سره سم چلند نه کیږي، نو هلته یې د بندیانو انتقال ځنډولی څو تحقیقات وشي. په افغانستان کې د زندانونو واک د افغانستان د ولسمشر یوه اساسي غوښتنه ده چې له امریکا یې لري. تیره اونۍ په واشنگتن کې هم د ولسمشر کرزي او جمهور رئیس بارک اوباما د خبرو د اجنډا یوه اصلي موضوع هم دغه د زندانیانو د انتقال مسله وه. د ISAF ویاند جیمی ګریبل وایي د زندانیانو انتقال ځنډیدلی دی، خو ISAF به په پاتې 23 میاشتنی ماموریت کې له افغان لوري سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي څو د افغانستان په زندانونو کې وضعیت ښه شي. په کابل کې د امریکا سفیر د ISAF هڅو ته خوشبیني ښکاره
کړه.
له بندیانو سره انساني چلند ته موږ ډېره جدي توجه کوو، او ISAF له افغان مسؤلانو سره له 2 میاشتو راهیسې په دې برخه کې ډېر کار کړی څو د افغانستان په زندانونو کې د مسؤلانو روزنه وشي او ډاډ ترلاسه شي چې له بندیانو سره سم چلند کېشي. تېر کال امریکا موافقه وکړه چې یو ځل بیا بندیان د افغانستان زندانونو ته انتقال کړي. تر دې مخکې په 2011 کال کې دا بهیر روسه تر هغه درول شوی و چې ملګرو ملتو رپورټ ورکړ چې د افغانستان پولیس او امنیتي ادارې زندانیان ډېر شکنجه کوي. اوس ټاکل شوې ده چې را روانه اونۍ ملګري ملتونه د افغان زندانیانو په اړه بل رپورټ خپور کړي، او د امریکایي چارواکو په وینا د ISAF ځواکونو اندېښنو د دې رپورټ چمتو کېدو ته لاره هواره کړې ده، خو تر اوسه ملګرو ملتو په دې اړه څه نه دي ویلي. بل لور ته د امریکا په مشه ائتلافي ځواکونو ویلي دي چې له افغان حکومت یې پوښتنه کړې ده چې د هغو ادعاو تحقیق وکړي چې د افغانستان محلي پولیسو خلک وژلي دي، ځورولي دي او وهلي ډبولي دي. افغان چارواکو دا تورونه رد کړي دي چې بندیان د بند پر مهال شکنجه شوي دي. د کورنیو چارو په وزارت کې د زندانونو د څانګې عمومي رئیس امیر محمد جمشیدی وویل چې دی دا تورونه په کلکه ردوي چې د افغانستان په زندانونو کې بندیان وهل شوي، ټکول شوي دي. د امریکا له قانون سره سم که چیرته د افغانستان په زندانونو کې له زندانیانو سره ناوړه چلند دوام وکړي او افغان پولیس د خلکو ځورونه بند نه کړي، نو د دې تورونو له ثبوت سره باید واشنگتن افغان امنیتي ځواکونو ته خپل مرستې لږې کړي.
و موریدل چې د افغانستان یو شمېر زندانونو ته د بهرنیو ځواکونو لوري د بندیانو د لېږدولو بهیر درېدلی دی، او دلیل هم په یو شمېر زندانونو کې د بشري حقونو نه رعایت ښودل شوی. په عین حال کې د څرخی پله د زندان یو شمېر زندانیانو چې د نه خوړلو احتساب یې کړی وایي چې چارواکو ورسره ژمنه کړې چې په 10 ورځو کې به ستونزې هوارې کړي. دوی د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې احتساب یې ختم کړی. د دې مسلې په اړه نور جزئیات د ناجیا صفائی په ریپورت کې اورو.
د سرخی پله په زندان کې یو شمیر زندانیانو وروسته له هغې د نه خوړو اعتصاب پای ته رسولی چې د دوی په وینا د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې کمیسیون ورسره د ستونزو د هواري ژمنې کړې دي. د سرخی پله په زندان کې په لسګونو زندانیانو له دې عمله اعتصاب کړی و چې د دوی په وینا دوسیې پر وخت نه څېړل کېږي او د جمهور رئیس لخوا د سزا د تخفیف فرمان په ټولو یو رنګ نه تطبیقېږي او په ځینو مواردو کې د دوسیو پر سر ترینه د زندان مسؤلین پیسې اخلي. که څه هم زندانیانو اعتصاب مات کړی خو وایي که یې ستونزې هواري نه شي نو اعتراضونه به وکړي. دو تنو یې په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل زندانیان وایي د یو شمېر هغو زندانیانو دوسیې ورکې شوې چې له کندهاره د سرخی پله زندان ته انتقال شوي او په یو نامعلوم حالت کې پراته دي. هڅه مو وکړه چې د زندانیانو د ځینو ادعاو په اړه د سرخی پله د زندان له مسؤلینو سره خبرې وکړو خو ونه توانیدلو. تر دې مخکې د محبوسینو د عمومي ریاست مسؤلینو ازادي راډیو ته د دوی ادعاوې بې اساسه بللې وې. له بلې خوا د بشر د حقونو ځینې سازمانونه د افغانستان په زندانونو کې ځینې ستونزې تاییدوي. د افغانستان د بشر حقونو د سازمان مشر لالګل لال د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه ستونزې یوازې په سرخی پله زندان کې نه بلکې د افغانستان په نورو برخو کې هم بندیان له اړوندو ستونزو څخه شکایت کوي.
د هغه وخت پر شوی او یی دوسیه ورکوي یی ضمانت نوي نو بیا اکثره زندانیان لاس په هغه سبانه پوری کوي چې هغه واکن دردون کې لکه د موږ څنګه د تیر ورځو نه د پلیچرخي د زندانیانو په اړوان باندې اورو. باید د دوی دوسیو ته په وخت زمان باندې دولت ته دی کې عاجل اقدام وکړي.
خود سرخی پله د زندان چارواکي بیا د بندیانو ادعاوې ردوي او وایي چې د دوی دوسیې په منظمه توګه څارل کیږي او قانون هم په ټولو یو ډول پلی کیږي. په خاطر دې هم د سرخی پله په زندان کې بندیانو اعتصابونه کړي او د خپل ستونزو د حل غوښتنه کړي.
دوستانو ته زموږ غږ لازده راډیو ناوړی. د بلخ ولایت د پولیس چارواکي وایي په مزار شریف کې لسکونه داسې غیر معیاري سوداګریز مارکیټونه او لوړپوړي ودانۍ جوړې شوې دي چې د خوندیتوب ځانګړي معیارونه پکې په نظر کې نه دي نیول شوي. لطیف صاحب نور تفصیل راکړي.
د بلخ ولایت د پولیسو چارواکي وایي په مزار شریف ښار کې لسکونه داسې غیر معیاري سوداګریز مارکیټونه او لوړپوړي ودانۍ موجود دي چې د اوبو، برېښنا، اوروژنې او د استراري آلاتو ایت وسایل پکې موجود نه دي. د دې ولایت د پولیسو د امنیت عامر سمنوال عبدالرزاق قادری وایي څوري لیدل سوي دي چې د برېښنا د کوچنۍ شارتې له حمله هم اټیوال او سوداګرو ته لسها وزره ډالره زیان رسیدلی دي. د پولیسو د دې مشر په وینا کله چې دې سوداګریز مارکیټونو کې ور لګیږي نو د اطفایې او پولیسو سرتیري لډیرو ستونزو سره مخ
دي. مارکیټو کې اسقاب
څخه شته چې کلونو کې جوړ شوی دي پکې د برېښنا اطفایې او اوبو هیڅ سیستم موجود نه ده. زه داسې مارکیټونو مخالف او کله چې داسې مارکیټونو جوړیږي باید د اوبو اطفایې او د ور لګیدنې د مخنیوي وسایل پکې نصب شي. د بلخ ولایت د امنیت عامر په داسې حال کې مزار شریف ښار کې د غیر معیاري مارکیټونو شتون په هکله خبرې کوي چې د ایدر جوزجانی په نوم یو مارکیټ چې د دې ښار په مرکز کې موقعیت لري په دوم ځل نن ور واخیست. دې مارکیټ کې د جامو خرط نږدې سل هټۍ موجودې وې. چه اصلی لامل هم دی اتفایه او دی ورلگیده دی مخنیوی وسایل نشتون پکوته سوایی دا مارکت چه پخوای هم ور اخیسته و او لامل دی مارکت خواهن او دی مخترم دکانداران و غفلت خودل سوایی و دازل هم لامل هم دار تکریده زکت دا مارکت پا غیر میاری دار جون سوایده او دی استرولی آلات پا وقت که کمبول دروازه هم نلری چه خلق زانوی هم دارنگ دی ایدر جوز جونی مارکت چو تنه اتیوال چه دری کلونو پوگدو که دوم زل اتی سوزی دیلی دی و یاغوی تا زرها و امریکای دالر زیون نرسی دیلی دی
گرمانده بودن دا بالا از پشت مارکت
دلتا یاش مرکسان پاتی ما اما دی مارکت دی شال خواه زن نوش بورن دلتا نگده شل اتی سوزی دیلی دی او دی اویانو رو اتی طول توکی دو دو دیگو او کلا چه اتفایه راغلا او اغیبان دی او بو چوله نو دی اتی طول توکی خراب سن تخمیناً $1,000,000 دلار دویتا زیان رسیدن.
$1,000,000 باشن.
دی بلخ پولیس پداسی آل که پا مزار شریف خار که دی غیر میاری سوداگریز مارکتون نشتون نه اندیخ نخیی چه دی افغانستان دی مالی وزارت غوری پراروان اجدی شمسی کال که دی ورلگیدا موتور و کارکون که او دریم شخص بیمه ایواد که اجباری کری. ترچو دی داس پیخو پرامنستکی دو که اغوی سرم رست ترسرسی.
او سم په مکرې یو ور بیا د مهمو خبرونو سرټکو ته په کابل کې د امریکا سفیر پرون و منل چې په افغانستان کې د سولې بهیر تر اوسه عملاً نه دی پیل شوی. د کندهار ولایت په پنجوي ولسوالۍ کې د 14 ملکی افغانانو په ګڼ وژنه د تورن امریکایي سرتیري مدافع وکیل وی د موکل رابرټ بیلز د جګړې له وجې پر رواني ناروغۍ او ذهني بې‌نظمۍ اخته دی. پاکستانی پولیسو تیر ورځ د هغه مظاهره چیانو د خورولو لپاره چې وایي د دولتي ځواکونو په برید کې خپلوان وژل شوي له حکې بهونکي ګاز او هوایي ډزو څخه کار واخیست. په پاکستان کې د حکومت ضد مظاهرو تنظیمونکي مولانا محمد طاهر القادری ویلي د خپلو پلویانو د څلور ورځني لاریون د ختمولو په اړه له حکومت سره موافقې ته رسیدلی. ایرانی قانون پوه او د بشري حقونو مدافع وکیل نسرین ستوده موقتاً له بنده خوشی شوې ده. دا ملګر ملتونو د اټومي انرژي د ادارې جګپوډیوم فتشانو او ایرانی چارواکو په تهران کې خپل دوه ورځنۍ خبرې په داسې حال کې پای ته ورسولې چې د پرمختګ هیڅ راز نښې پکې نه لیدل کیږي. او الجزایری ځواکونو هغه عملیات پای ته رسولې چې د هیواد په یو لرې پرته سیمه کې د ګازو په تایساتو کې د برمته شوو بهرنیانو د خوشې کونې لپاره یې ترسره کړي و. په عملیاتو کې د وژل شوو کسانو شمیر څرګند نه دی، خو د الجزایر رسنیو ویلي دي چې ګڼ شمیر بهرنیان هم په هغه ډله کې شامل دي چې په دې عملیاتو کې وژل شوي دي. دوستانو تاسو موږ غږ لازادي رادیو نه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي چې په منځنوي صفو سربیره تاسو په ټول افغانستان کې د اف ام په 3.5 صفه اوریدل شي. سبق منځنوي صفه د 12 شپږ نوي د ازادي رادیو خبرونه ریپورتونه او همدارنګه زموږ د خبرونو په اړه عکسونه او نور معلومات تاسو زموږ په ویب پاڼه کې هم کتلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. د دې خبرونې د خبری مطالبه او برخه پای ته رسو. خپل اونیز بحث تر زو د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام ځوان فکر خبري کی.
د ازادي رادیو د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه محمد داود تپان يم. د نن ورځې د ځوان فکر خبرونه موضوع مو ده په پکتیا کې د مطالعې د دوت پیوړتیا. د بحث ګډونوال مو دي د مدني ټولنې یو تن فعال ډاکټر صاحب عبدالهادي حماس، د علمي کتاب لورنزي مسول کاری محمد نسیم سعادت، په پکتیا کې د علماو د ټولنې مسول کاری صاحب خوجدین، ټولو ښاغلیو ته خراغلاست وایم.
مننه
کوم. په لومړي سر کې به کاری صاحب خوجدین څخه واورو سید مطالعه پاړه یو څن نظر ورکی.
مطالعه دی علم اصل بنسر دی چې څوک ډیره مطالعه ولري ډیر معلومات ترلاسه کولی شي، او بل څوک چې وخه مطالعه ولري که په هر عرصه کې وي، که په عصري علومو کې یا په دیني علومو کې وي، یو ډیر ښه دستور دی انجامې دپاره وړاندې کولی شي چې هغه په دیني فکر باندې مبنی وي یا په عصري علومو باندې وي یا په داسې سیاسي مسایلو باندې مبنی وي چې د وخت اړتیا شی ایجابوي چې ضرورت ورته ولري. او یو لیکوال وایي چې څوک چې ډیره مطالعه کوي هغه دپاره ډیر ذهني او نظري
مطالعه د انسان د لوړتیا او د ذهني پیاوړتیا باعث ګرځي او انسان د هدف لوړو موخو ته رسوي. مطالعه ده چې د انسان ته انساني عظمت ورخي، مطالعه ده چې انسان د علم او پوهې نعمت باندې برخمن کوي. نو دا چې د کتاب سره مینه او د مطالعې سره مینه په پکتیا کې موږ په ځیر ډول باندې وګورو، د پخوا په پرتله باندې اوس مهال خوشبختانه او د ښه بخته د کتاب مینوال او د مطالعې مینوال بیخي زیات شوي دي، او دا موږ ته داسې یو زیری راکوي چې انشاءالله زموږ هیواد نور د ټوپک پر ځای قلم ته مخه کړې ده او د علم په ګاڼه باندې ځان ښایسته کوي، ترڅو د خپل هیواد پر غوونه کې او د هیواد په پرمختګ کې کارنده ونډه واخلي. نو اوس چې ځوانان ګورو دوی ډیر زیات شوق لري، دوی ډیر زیات د دې سره مینه لري چې کتاب په څنګ کې ونیسي، مطالعه وکړي او خپل وخت په دې باندې ولګوي چې څه ډول د مطالعې په برکت د خپل ذهن علمي پیاوړتیا او د خپل ذکاوت او پوهې لوړتیا په دې باندې نور هم هغه ته وده ورکړي.
مننه. کاری صاحب، نسیم سعادت ته په پکتیا کې یو کتاب لورنځی لري د علمي کتاب لورنځی په نامه، ته دا راته وایې چې په پکتیا کې د کتابونو د پلور وضعیت په کوم ډول ده؟ په دې به وغږیږو، بیا به وروسته په بحث کې په نورو موضوعاتو خبرې کوو.
په پکتیا کې د کتاب مینوال یا اخیستونکي الحمدلله د پخوا په وخت اوس بیخي زیات دي، حتی په کلو کې خلک ځان دپاره د کتابونو دپاره د کتابتونونه جوړوي، هلته د مطالعه دود دپاره راځي، مطالعه دود د پکلو کې چې ځانو ته کتابتونونه جوړ کړي، خلک راځي مراجعه کوي، کتابونه اخلي، د کلي دپاره یو وړکۍ کتابخانه جوړوي تر څو د کلي هغه ځوانان راشي هلته مطالعه وکړي. د پخوا په شان اوس د مطالعه دود بیخي زیات شوی ده په پکتیا کې.
تاسو دا هم راته وایي چې اکثر وخت وینم چې ځینې تجاران راځي که خپل په کور کې د ته زمينه نه برابر سي کتابخانه جوړ کړي د کلی د زدهکوونکو لپاره یا د محصلینو لپاره، یو دسي څوک پیدا کوي په کلی کې چې هغه د مطالعه شوق ولري، هغه ته کتابخانه جوړي، هر څوک ورځي غنه کتاب اخلي، دسي ثبوتونه خو لري ښکارا بیلګه.
او پکتیا کې ډیر ځوانان دسي پیژنم دلته چې د ولسوالو نه راځي، دلته کتابونه اخیستي دي، دلته کتابخانه جوړې کړې دي د ځوانانو په خاطر، چې هلته هغه کتابونه ورنوري مطالعه کوي، چې کله مطالعه کوي بیرته ورته راوړي، بیا نور په بدل کې هغه کتابونه ورنوري. د ډېر ځوانان په ځنم چې دلته پکتیا کې غو خپل شخصي کتابخانه جوړې کړې په ولسوالو کې،
یعنی دوی په خپل کورو کې جوړې،
او دوی په خپل کورونو کې کتابخانه جوړې کړې د عمل منفعه په خاطر باندې، یعنی چې خلکو ته یو نفع ورسي کوم تجارت په خاطر باندې.
په دې کې د تجارانو دی ونډې په اړه مراته وایي، دې کې د پکتیا تجارانو تر اوسه پورې کوم ونډه ښکاره ونډه اخیستې، که اخیستې د په کم اندازه یا په لوړ اندازه، داسې راته مشخص که، او کوای خلی څومره ګټې به وسی؟
نو دغه پکتیا تجارانو ونډه اخیستې به یې، خو دومره ونډه نه ده اخیستې، نو هغو باندې کار په کار ده چې هغه دغه شي ته سړی وهڅوي، تشویق یې کړي تر څو پورې دا په ټولنه کې ډېر پایدې لري، ډېر اغېز لري، تر څو پورې چې دوی دغه د ځوانانو لپاره د خدمت په مخ باندې بوسي.
مننه. بیا هم ډاکټر صاحب عبدالهادي حماس نه پښتو د مدني ټولنې د یو استازي په حیث، سیده راتوي په پکتیا کې څومره مدني ټولنې دي ممکن د ټولو کتابخانه یا ولري دي زده کوونکو او یا د هغو کسانو لپاره چې هغه د مطالعې شوق لري او ما کتابتون تر څنګ نور کتابونه هم ولري، په دې کې اطلاعات فرهنګ یا مدني ټولنو او یا نور د تجارانو استاسي په نظر څومره کار کړی دی په دې برخه کې؟ تفصیل سره راته
اول خو زه باید دا ووایم چې اوس تیر محل نه ده د تیر مهال نو اوس ډیر زیات توپیر موجود ده او هغه دا چې اوس خلک پوه سوي دي چې پرته د علم له پرمختګ نه پرته له دې نه چې موږ علم حاصل کو د خپل ژوند د بسیا کولو په خاطر باندې په افغانستان کې د شته ستونزو نه خوالو دي لری کولو په خاطر باندې له علم حاصلولو پرته موږ کوم بل لار نه لرو نو په دې خاطر باندې ځوانان اوس هڅه کوي چې څه ډول وکولی شي چې دغه راتلونکی چې د دوی په وړاندې ده هغه په څه ډول باندې ښه کړي او په څه ډول باندې هغې ته پرمختګ ورکړي. دوی تر ټولو نه یو غوره لار په خپلو مدني ټولنو کې او همدارنګه په کلیو کې او همدارنګه په کورونو کې دوی هڅه کوي چې کتابخانې جوړې کړي، داسې کتابخانې چې هغه د هغوی منځپانګه علمي وي او د هغوی منځپانګه داسې وي چې هغه د ټولو دپاره د اصلاح سبب ګرځي، داسې کتابونه په هغوی کې شتون لري چې هغه د ټولنې د بهبود باعث ګرځي. نو مدني ټولنې ټول په دې باندې هڅه کوي چې کتابخانې جوړې کړي او خلکو کې د کتاب د لوست دود رایج کړي او د دې په څنګ کې نور خلک هم په دې باندې وپوهوي چې د کتاب په ارزښت باندې پوه سي، د مطالعې په ارزښت باندې پوه سي او هغوی ته وښيي چې مطالعه ده چې موږ کولی سو چې د مطالعې په ذره باندې د خپل ژوند ستونزې حل کړو، خپل عامه پوهاوی پرې لوړ کړو او وکولی سو چې د جهان نه ځان خبر کړو، د نړۍ نه ځان خبر کړو، د طبابت نه ځان خبر کړو، د ټولنیزو کړنو نه ځان خبر کړو او په هر حال کې یعنی خپل هغه علمي معیار د مطالعې په ذره باندې لوړ کړو. نو ټول د مدني ټولنو کارکوونکي چې دي په دې کې ډیره خورا او کارنده ونډه اخیستې ده، زیاتره مدني ټولنې چې دي هغه کتابخانې لري او حتی په مدني ټولنو کې داسې افراد هم زه پیژنم چې هغوی ځان ته په کورونو کې کتابخانې جوړې کړې دي او دا د ښکارندوی ده چې د کتاب مینوال زیات شوي دي، د مطالعې مینوال زیات شوي دي او که په یو کلي کې موږ کتابخانه ولرو نو هغه د کلي ټول خلک د هغه کتابخانې نه استفاده کولی سي او دا څو ګټې لري. یو ګټه خو دا ده چې د وخت نه اعظمي ګټه اخیستل کیږي، هغه وخت لکه څنګه چې سره زر دي او د سرو زرو په څیر باندې واقعا ارزښت لري، نو د هغوی د وخت نه دوی استفاده کوي، ځان ته پرمختګ ورکوي او د ذهن پیاوړتیا یې رامنځته کیږي. دوم دوی د یو دوی لپاره یو سالم مصروفیت ده، داسې مصروفیت چې دوی د مطالعې په ذریعه کولی سي چې یو ښه بوختیا ولري، د ټولنې له ازرارونه بچ سي، ټولنې ته په دې باندې ستونزې جوړې نه سي او د دې د نور پرمختګ باعث وګرځي. او د دې په څنګ کې یو بل غټه ښېګڼه ادا ده چې کچوک مطالعه ولري نو هغه کولی سي چې نوي نوښتونه رامنځته کړي. تاسو د نړۍ ساينسدانان وګورئ، دوی زیاتره د مطالعې په برکت باندې کشفیات کړي دي، نوښتونه یې کړي دي، مطالعه کوي 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 یو ناڅاپه د مطالعې په برکت باندې دوی ته یو نوی فکر رامنځته سي، هغه نوی فکر د اجتهاد باعث وګرځي، هغه نوی فکر په نړۍ کې د یو داسې ټیکنالوژي د رامنځته کېدو باعث وګرځي چې نړۍ ته له ډېرو ستونزو نجات ورکولی سي.
مننه. یعنی ستاسو له خبرو دا معلومېده سي د انټرنیټ په دې نړۍ کې سي پښتانه ځوانان یا بالخصوص د پکتیا ځوانان له انټرنیټ لري پاتې دي، ورځني اخبارونه نه ورته رسیږي او ولید کتاب مطالعه دار په ګوته کوي سي په راتلونکي نږدې وخت کې به ډېر خلک هڅه وکړي سي نوې ټیکنالوژي سره بلد سي یا د کتاب مطالعه به دې ته وخت سي سي دوی د انټرنیټ په پاڼو کې مطالعه ته مخه کوي. د ازادي راډیو د ځوان فکر خبرونې درنو اوریدونکو، د نن ورځې د ځوان فکر خبرونې موضوع مو د پکتیا کې د مطالعه د دود پیاوړتیا د بحث ګډونوال مو دي د مدني ټولنې یو تنفال ډاکټر صاحب عبدالهادي حماس، په پکتیا کې د علمي کتاب پلورنځي مسول قاری محمد نسیم سادات او همدا ډول د علماو د ټولنې مسول قاری صاحب خوجدین، ټول ښاغلي را سره په بحث کې برخه اخلي او د بحث په دویمه برخه کې د دې تر رسیدو د مطالعه دود په دې ډول روان وي او لا پیاوړی کیږي، په پیاوړتیا سره په پکتیا کې څومره ځوانانو ته سالم مصروفیت پیدا سي، کدا ډول کتابخانه جوړ سي په لرو پرتو سیمو کې. په دې بغږی ګډویمه برخه کې د مواورې دل سي په زینو سیمو کې سي کتابخانه جوړې سوي دي او خلکو په شخصي لګښت جوړې کړې دي، د هغه نه خلک ګټه اخلي او ځوانانو ته سالم مصروفیت پیدا سي. د ډاکټر صاحب دا خبر وکړه، هم دا ډول کاری سي نسیم سعادت دا خبر وکړه سي دوی کتابخانه جوړې کړې، دوی ډېر خلک پیژني سي، غلطه دي کتابخانه کلیوال خلک استفاده کوي، ګټه اخلي کلیوال ځوانان. او کاری سي خوجدین دین د اسلام له نظر د مطالعه په اړه خبرې وکړې. اوس بیا له کاری صاحب نه پوښتنه کوو که په تفصیل سره راته ووایي چې عصري علوم او دینی علوم ترمنځ فاصله باید څومره لنډه سي.
مننه. مونږ وګورو چې اسلام یو جامع نظام دی چې د ټولو علومو دپاره یې واضح او ډېره روښانه لار مزه کړې ده خلکو دپاره. کله چې یو مسلمان ټولنه وي په هغې کې د اسلامي اصولو پر بنا باندې دوی داسې حرکتونه وکړي چې د قرآن او د حدیثو په رڼا کې خلک باید د خپل د کلتور نه خبر شي. دویم، کله چې یو څوک د اسلام په اصولو کې د کلتور نه خبرېږي هغوی د بین المللي یا بین الاقوامي خلکو سره رابط ډېر قوي کولی شي، تر څو چې یو څوک د خپل دین د خپل کلتور د خپل هغه نوې خبرې هېڅکله نشي کولی. چې دا ټول خبرې کې د زیاتې مطالعې وجه به وي چې خلک زیاته مطالعه وکړي او ښه ښه کتابتونونه جوړ کړي په هر ځای کې د مطالعې دپاره د ډېره بېلګه. دویمه، د عصري علومو باره کې تاسو قرآن وګورئ. په قرآن کې اول سورة یاسین که څوک مطالعه کوي، پیغمبر علیه السلام وایي چې څوک سورة یاسین مطالعه کوي لسو قرآنونه ختم اجر لري. که تفسیر سره وګورئ، په تفسیر کې د اسمان سیارې په دې سورة یاسین کې ذکر دي، کښته بحثونه په دې سورة یاسین کې کیږي. ټول هغه جامع معلومات چې نن خلک په سینسي شکل یا په سینس پوهنه کې منځ ته راوړي دي هغه اسلام څوارلس سوه کاله مخکې موږ ته کړي دي، داوسه کړي دي، ښکاره کړي دي. دویم، یوه خبره بله د اجتهاد باره کې وشوه چې یو سړی چې ډېره مطالعه ولري یو نوی اجتهاد کولی شي. په عصري علومو کې یا په عصري مسایلو کې یو څوک اجتهاد کولی شي، یو نوی اختراع کولی شي، لیکن په دیني مسایلو کې څوک اجتهاد نشي کولی. اجتهاد خیر القرون زمانه یا ائمه مجتهدین زمانه دا په ټپه ولاړه ده. څوک چې په دین کې یا په اسلامي اصولو کې نوی اجتهاد کوي هغه بکر مخبر ځان په ټکر کې اچوي. دویم، په اطرافو کې مونږ خپل ژوندې بیلګې ګورو چې لوی کتابخانې د هغې لپاره د مطالعې لپاره جوړې شوې دي. لکه ښه بیلګې مونږ په سرای کې د یاریب زاده په کې یوه مدرسه لرو چې هلته یوه ښه کتابخانه موجوده ده چې یو نفر یې ورته منلی دی. هغه د یو کتاب په وجود کې هغه سړي لپاره حق الزحمه ورکوي، بیا کېږي د مطالعې لپاره کتابتون وړي او دوه ورځې بعد یې بېرته راوړي. همداسې پروکیانو کې مونږ کتابتون لرو چې مطالعې لپاره ځاځي یاریب ولسوالۍ کې، همداسې مونږ په خیرمانی کلی کې کتابتون لرو چې د خیرمانی په بازار کې یو دکاندار دی، خپل دکان هم کوي او ډېر ښه کتابتون یې جوړ کړی چې هر رقم عصري او دیني ټول مسایلو کتابونه پکې موجود دي. یعنی خلک یې دومره لیواله دي. د دې په څنګ کې د احمد خیل ولسوالۍ سرحد دی، لیسی لیسا دی، چې په هغې کې یو ښه کتابتون موجود لري چې خلک ډېر زیات مطالعه دي پر لیواله دي. کومه ټولنه چې مطالعه کوي، په کومه ټولنه کې چې مطالعه رواج شي، هغوی کې کرک کې نفرتونه، قومي ژبني تعصبات ټول دي منځ ځي. که تر څو خلک په دې باندې پوه شي چې تعلیم یعنی څه دي، هغه دېرش کلن ناورینونه چې په افغانستان کې تېر شوي دي خلک باندې ته بالکل به هغه جبران کې کرک په نظر به ورته وګوري.
تاسو په خپلو خبرو کې یوه دا خبره هم وکړله چې د دیني علومو له چوکاټ نه عصري علوم هم راوتلي دي. ولې ځینې کسان د عصري علومو ته په ښه نظر نه ګوري او اوس هم په وروسته پاتې ټولنه کې موږ ژوند کوو؟ په دې اوس وخت کې که دا راته لږ واضح کړي چې ځینې مولوي صاحبان یا هغه خلک متوسط ټولنې خلک په عصري علومو ته په کوم نظر ګوري، تاسو ته معلومات؟
محترمه، په پښتو کې متل دی چې هر چا چې ږیره سره وي ملشه ګولي بولي. زموږ د افغانستان اکثره علما یا د اطراف علما د مطالعې سره آشنا نه دي. هغه څه چې د کتاب مخ لیدلی دي هماغه ته نظر کړی د شان شروع یې نه دي کتلي. یو څوک چې ښه مطالعه ولري یو ښه عالم جوړېدی شي، یو څوک چې مطالعه ونه لري هېڅکله عالم جوړېدی نه شي. په نوم هر سړی وایي چې زه ملا یم، خو د مطالعې دپاره وجود دا دی. د علم مختلف اقسام دي. یو څوک په تفسیر کې، په قرآني تفسیر کې مهارت لري، یو څوک په حدیث کې مهارت لري، یو څوک په تور کولو کې مهارت لري. هر سړی نه مفتي جوړېدی شي، نه محدث جوړېدی شي، او نه چې کوم شان قرآن جوړېدی شي.
مننه. کاري صاحب محمد نسیم سعادت، تاسو راته وایي تاسو په پکتیا کې د علمي کتاب لورنزی په نامو کې کتابتون لري. اوس خو تاسو په کتابتون کې سمونږ وینو دینی کتابونه، عصري علوم، ټولنیز کتابونه، بلابل کتابونه دلته ښکاري ځوړندې. موږ د بحث هم ستاسو په دې کتاب پلورنځي کې جوړ کړی. دا راته ووایي چې کوم کتابونه مینوال ډېر سوي دي په دې وروستیو کې؟ اوس خلک کوم کتابونه اخلي ډېر
په پکتیا کې؟ خو خصوصا چې په دا وروستیو کې د کتاب مینوال زیات سوي دي. مخکې لکه تا ویل چې شعر او ناول دا به خوښاو، خو اوس د یو عالي فکر سره راځي کتابخانې ته چې زه وینم دوی داسې کتاب وګوري د یو عالم کتاب پسې ګرځي چې پخوانی یو عالم یې کومه لیکنه کړې چې هغه وګوري چې پخوا دغه عالم څه لیکنه کړې باید د پخوانیو علماو هغه لیکنې باید وګورو. دغسې دینی کتابونه غټ غټ تفسیرونه دي لکه بیلګې درته خیم موسوع فقهیه چې 15 جلده ده بیخي غټ کتاب ده چې موږ سره دلته راغلی ده. نو موږ سره مختلف کتابونه دي دلته اکثره اوس ځوانان چې دي اوس الحمدلله پوهنتون هم پکتیا ته راغلی ده میډیکل یا طبي کتابونه اخلي انجینیرینګ چې انجینري کتابونه دي هغه اخلي
کتابونه تر څنګ نور ټولنیز موضوعاتو کې کوم کتابونه پلوري زیات سوی
ټولنیز کې بس دغه شعر ده او ناول ده دا بیخي زیات ځوانان ګوري.
تاسو کاری سه داره ته وایي سه په کتابونو کې په ټولنیزو کتابونو کې د پرته له ناول او شعر نه یعنی نوي پرمختګونه سي په نړۍ کې سوي دي هغه کتابونه دلته راځي خلک خوخی په څومره کچه خوخی.
اکثره ځوانان د ساينس رډر مینه لري چې په نړۍ کې مثلا لوی بیړۍ چیرته ده ځان تر خبره یې لوی تیارا جهاز هوایی جهاز چیرته ده څومره مسافر نوري څه خواله ده او کوم کشفیات سي
یعنی تاسو مطلب دا ده سيدي ساينسي پرمختګونو نه غواړي ځان خبر
او ځان خبر کې بيخي لیوال افغانان د ډیر لیوال ډیر شوق سره لري خو هغه بیل حال چې جنگونه افغانان دي ته نه فریګي چې هغه دوی تعلیم کوي کني تعلیم سره افغانان چې زیوینه بيخي زیات شوق لري او زیات مهنت کوي بيخي زیات مهنت
کوي. د ځوانانو حالت دا ده تاسو له خبر معلوميږي سي دوی غواړي سي د نوې سي پرمختیا او ځان خبر کی او د نو ساينسي څېړنو څخه خبر سي او دا کتابونه هم تاسو په زیاته پیمانه راوړي. مننه کاری صاحب. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د ځوان فکر د نن ورځې د خبرونې موضوع مو په پکتیا کې د مطالعه د دود پیاوړتیا ده. د باس ګډونوال مودي د مدني ټولنې او تنفال ډاکټر عبدالهادي حماس د علمي کتاب لورنځي مسول کاری محمد نسیم سعادت او په پکتیا کې د علما او ټولنې مسول کاری صاحب خوجدین دوی ټول په باس کې برخه را سره اخلي. ډاکټر صاحب عبدالهادي حماس نه پښتو د دې دود د لا پیاوړتیا په خاطر کوم ګامونه واخیستل سي مثلا زمونږ او ستاسو نننې خبره یا د بحث به ډیر خلک اوري د پکتیا اوسیدونکو به اوري او د افغانستان د نورو سیمو اوسیدونکو به اوري کله څرګنده کوسي څنګه کېدلی سي دا دود لا هم پیاوړې کو حتی د اخبار دود دلته نسته په افغانستان کې نسته په پکتیا کې خو نسته په ډیر کم اندازه اخبار لوستونکو لري او یا اخبار راځي کله د دود پیاوړتیا لپاره راته وایي سي څنګه کېدلی سي دا دود پیاوړې کو.
د ما په نظر باندې لومړی خبره خدا ده چې کچرته یو ټولنه غواړي چې د غوي ځوانان د غوي ماشومان او د غوي غټان مطالعه وکي نو اولین خبره دا ده چې دوی د خپل کور کې کتابخانه جوړه کړي. کله چې دوی کتابخانه جوړه کړه نو واړه ماشومان هم یو فکر ورسره پیدا کیږي چې دا کتابونه څه لپاره دلته ایښودل شوي دي او هغه ځوانان چې دي هغه ګوري چې مثلا هغه مطالعه کوي دوی سره مې یو فکر پیدا کیږي چې ولا دغه مطالعه کوي زم باید مطالعه وکم. نو په یو کتابخانه کې چې کلم جوړیږي باید د هر معیار کتابونه په کې شتون ولري مثلا د ماشومانو د ذوق مطابق یا د ماشومانو د معیار او دغه دیغوی د ذهني کوم ځواک چې لري دیغوی مطابق کتابونه باید موجود وي د ځوانانو د فکری ودی او د ځوانانو د ذوق مطابق کتابونه باید کې موجود وي او تر ټولو مهمه دا ده چې دینی کتابونه دا باید په دې کې موجود وي او د نړۍ تاریخ او د نړۍ په اړه معلومات دا ټول باید په دې کې موجود وي. نو اول اقدام دا ده چې په هر کور کې یا خوځ په ځنګل ډول لوستو کسانو ته پکار ده چې په خپل کور کې کتابخانه جوړه کړي. دوم دا ده چې لکه څنګه چې یو پلار نه یوازې دا چې د کور د روزي مسؤل ده چې کور ته روزي راوړي د دې مسؤل هم ده چې دوی اولادونه علم ته وهڅوي تعلیم ته وهڅوي او د مطالعې د دود سره دوی آشنا کړي. دوی دا حقیقت ده چې مطالعه کول یو ځانګړی عادت غواړي داس یو حالت غواړي چې یو څوک باید دا زغم ولري چې د مطالعې دپاره د دې جوګه سي. نو اولادونو دپاره باید د ځانګړي توجه کې ځانګړي پام وکړي تر څو اولادونه مطالعه د لوست سره دوی آشنا کی دوی ته یو سکون ورکی دوی ته حوصله ورکی چې تر څو پورې پراتونکو کې هغه خپل وکولای شي چې مطالعه وکړي. په دې پسند کې تجاران دي چې زیاتره دوی په بیځایه کارونو باندې خپل لګښتونه کوي او هغه نه یوازې د ټولنې د بهبود او ټولنې کې د سمون بایس ګرځي بلکې ټولنې د فساد اړخ ته بیایي. نو په یوه ځدی چې هغه کارونه وکړي دوی د کتابخانه جوړ کړي دوی خپل سرمایه په کتابخانو باندې ولګې دی یو خو به داسې صدقه جاری وي چې دوی ته به د دنیا او د آخرت لپاره یو ښېګڼه وي، بل دا چې ټولنه به ټولنې د سمون باعث به وګرځي، ځوانان به له وزګارتیا نه خلاص شي، ځوانان به له نشه یي توکو نه خلاص شي، هغوی به مطالعه وکړي، خپله به هم اصلاح شي او د ټولنې د اصلاح باعث به هم وګرځي. یقینا چې څوک زما په نظر باندې که څوک مطالعه ولري هغه علم حاصلوي، او څوک چې علم ولري هغه ناسم ګام نه ږدي، نو هغه بیا نه یوازې دا چې د ځان اصلاح باعث ګرځي، هغه د نورو د اصلاح باعث هم ګرځي، د کورنۍ د اصلاح باعث هم ګرځي، د کلي د اصلاح باعث هم ګرځي، او ان چې په ټولنه کې د مثبتو تحولاتو باعث ګرځي. لکه څنګه چې افغانستان یو وروسته پاتې هیواد دی، په افغانستان کې د افغانستان مروجو ژبو ته په ځانګړي پښتو ته کار نه ده سوی، د پښتو په ژبه باندې کتابونه موږ داسې کاپي کتابونه نه لرو چې هغه پرمختللي کتابونه هم په پښتو ژبه باندې ژباړل شوي. نو که چیرته دې ته فکر وسی چې په پښتو ژبه باندې کتابونه وژباړل شي، هغه معیاري کتابونه او هغه ستر سر کتابونه چې لاسرسی نه ورته کیږي، نو لوی خو خو به ټولنه د نړۍ له پرمختګونو نه خبرې سي، بلې خو نه به په مورنۍ ژبه باندې چون اسانه ده او زو کوم ورسره زیاتیږي، نو دغه به د دې باعث وګرځي چې خلک به نور هم د مطالعې سره شوق پیدا کړي. او د
مستاسو غوښتنه دا وسی هغه ځوانان سي غواړي کتابونه راوژباړي پښتو ژبې ته، دې پر ځای سي ناول راوژباړي علمي کتابونه ته مخه کړي.
بالکل، ناول خو یو افسانه ده، ما هم یو ناول لیکلی ده، نو سیده د ځوانانو یو فکر باړي، د ځوانانو لپاره یو پیغام لري، خو پاغه کچنه لکه څنګه یو چې یو علمي کتاب سره مطالعه کوي. نو بل دا چې زمنګ په افغانستان کې داسې زیاتره نو وختونه نسته چې یو څوک ناول ولیکي او هغه د افغاني ټولنې برابر او د اسلام او د ټولنې د ارانه ته برابر ناول ولیکي، دوی زیاتره بهرني ناولونه راجباړي. نو هغه داسې ناولونه چې هغه یوازې چې د ځوانانو د اسلام بای سوري دي، هغه ځوانان نور هم د تهڅوي چې بد اخلاقی ته مخه کی. زما د ناول د لیکلو سره مخه دا و چې ما د تقدیر په نوم کوم ناول چې ولیک چې ټولنه اصلاح سی، او دوی ته د لپاره بهرني داسې ناولونه راونش بړل چې هغه په ټولنه کې فساد خپور کی، بلکې داسې ناولونه راوش بړي چې هغه د موږ د اسلام او زموږ د کلتور برابر وي.
مننه کاری صاحب خوجدین، ترته وایې چې د دار کم عمل منفیه کارونو کول د تجارانو لپاره سی په سیمو کې الر پروتو ولسوالیو کې دوی کتابخانه جوړې، شخصي کتابخانه یو ځوان پیدا کوي، مثلا د غکور کې یو کوټه د تزنګړي کوي سی ال کتابونه شي او څوک وړي. په خوا دلته په پکتیا کې دا دود نو اوسې دا دود پیدا شوی ده، په دوی کې دا ډول خیریه کارونه څومره ګټه کولای شي، څومره خیر خلکو ته رسیږي؟
مننه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي کله چې سړی وفات شي د ټول اعمال کته شي، صرف درې شیان نه دي پر صدقه جاریه وي چې هغه تر قیامت پورې په دې باندې چې عمل کېږي د ته اجر رسیږي. یو عمل منفعت ځای کوهی جوړول، مسجد جوړول، لار جوړول، یو طالب ته یو کتاب اخیستل یا یو کتابتون جوړول، دا صدقه جاریه ده. که چېرې د تجارانو واقعا د دنیا او د آخرت د سعادت لپاره کار کوي، به دوی په هر لرو پرتو سیمو کې کتابتون جوړ کړي. یو هم زمونږ دا ټولنه د تیارو د جهالت د هنر روزي تعلیمي سطحه به ډېره لوړه شي، او دویم د دې لپاره صدقه جاریه وي. درېیم الله پاک په دې ملت باندې رحم وکړي چې په مختلفو حزبونو کې چا د چا په اوږي باندې لاس اخوي، چا د چا په اوږي د دین به دا خپل خلک د علم په واسطې باندې ځان آزاد. او بل یوه خبره دا ده چې مطالعه د انسان د ژوند اصلي بنیاد اصل جوړوي. ارستو وایي چې څوک چې مطالعه کوي هغه دپاره درې شیان وربخل کېږي، چې یو د عمر اوږدوالی، او دویم د ذهن انکشاف، او دریم خلکو سره وخی استدلال کولی شي. که څوک یو مطالعه ونه لري هیڅ نشي کولی. یو سړی وایي چې زه مطالعه نه شم کوي، ما ذهن تنګي، نن یو مخ مطالعه کوي چې ما څومره تجربه کړې ده، سبا ته دوه مخ مطالعه کولی شي، بل ورځ دریمه، حتی کې زه دومره مطالعه کې روان وم چې زه یو کتاب هم ختمولی شم. پی ایچ پی کې بهتره ده تجارانو هم دا خواسته، لیکوالانو هم دا خواسته چې کوم شیان چې لیکي د اسلام په اصولو باندې کلتور سره مناسبت کړي، د کلتوري یا د کلیوالۍ په ټولنو باندې سمون وي، د شیان لپاره زیات کار وکړي. تجارانو ته هم دا هیله چې دوی دی سینما په ځای کتابتون جوړ کړي.
کاری صاحب، په وروستۍ برخه کې یو په لنډو راته وایا چې تروسه پورې که تا په لرو پرتو سیمو کې کتابخانه جوړې کړې، شمېر به تر څو رسیږي؟
داسې دقیق خو نه سم درته ویلی، خو تقریبا داسې یو دولس دیارلس خو په پکتیا کې راته معلومې دي. داسې د ګاونډي ولایت لوګر ته خلک ډېر کتابونه وړي، هلته هم ځوانان شته چې پېژنم، هلته هم کتابتونونه لري خلکو دپاره چې ځوانان په کلي کې دغسې ګرځي را ګرځي. حتی در دې پورې یو ځوان راته ویلی چې موږ په کلي کې دغسې چاپ پنځم سیم په پوری خونځای ویلی او چې الله سم پوری پریخي خو موږ چې کتابتون نه جوړ کړی یغو سره دمر یو عالی فکر اوس پیدا شوی د چبیرته یغو درسونه شروع کړی یا ته بدولسم کې په ولسم کې ځینی لا پاریخ سول نو هغه برکت د کتابتون نو ویل دا ځای پیدا و چې وړکو بیرته مکتبونه شروع کړل خونځي شروع کړل بیرته هغه درسونه ته دوام ورک
یعنی دا په پکتیا کې په ولسوالیو کې مثلا زرمت ولسوالی ویلې سوسی نام نه ولسوالی د ترټولو سیزه خبره مالته کتابخانی ستا د زینو شخصي کسانو جوړې کړې دي خپل د سعودي مسافر دی ولی ورونو ته یو کوټه خالی کړې د سدوی خلکو کې د تعلیم او ودی په خاطر کارو کې هم دا ډول لکمولي سپسویلې سپ ځاجیاروب کې په بلابلو سیمو کې کتابخانه جوړې سوي دي جانخیل او چمکنو کې احمد ابا کې زوس خبره ما او زما ملګری دوستان سزور سره اړیکې لره ماغوي هم د یو کار کړي ده مننه د بحث له ګډونوالو د مدني ټولنې او تنفال ډاکټر سیف عبدالهادي حماس د علمي کتاب پلورنځي مسول کاری سیف محمد نسیم سادات او په پکتیا کې د علماو د ټولنې مشر کاری سیف خوجدین ټولو نه مننه چې په بحث کې له موږ سره ګډون وکړ
تاسو نه
مننه
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو خمرجه ده.